د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د چنګاښ پاړه سم ده ل واشنگتن نه د امریکا غږ دویمه سهارنې پښتو خبرونه اوري خبرونه ویان سید سلیمان شاه د ای پی خبری اژانس د شنبې پورز د امریکایي مامور له قوله ریپورت ورکړ چې متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو عسکرو د ویستو په خاطر یو ثابت تقسیم الاوقات د نوموړي په قول په قطعي توګه رد کړی و. دغه امریکایي مقام چې په پرونیو خبرو کې برخه اخیستې وه ویل متحده ایالاتو په قطعي ډول د سولې د موافقې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتې په موده کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو وړاندیز نه و کړی. د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شنبې پرس په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو سره خبرې په بېسارې توګه ګټورې وې او د سه شنبې پرس به بیا پیل شي. د افغانستان د سیاسي او جهادي شخصیتونو او د حکومت د ځینو پخوانیو اوسنیو ارکانو په شمول یو ګډ هیئت په بین الافغاني غونډه کې د ګډون په منظور په قطر پایتخت او هیته رسیدلی دی. دا دوه ورځنۍ غونډه چې نن د یکشنبې پرس پیل کیږي جرمني او قطر یې قربتوب په غاړه لري. په اسلام آباد کې د امریکا خبریالانو عائشه تنظیم او ایاز ګل په دوحه کې د طالبانو د مطبوعاتي ویان سهیل شاهین له قوله ریپورت ورکړی چې طالبان د امریکایي مامورانو سره د نوموړي په وینا د اوربند په اړه نه دي غږېدلي. شاهین ویل موږ یوازې پر دوو مهمو موضوعګانو باندې د خبرو موافقه کړې وه چې وایي زموږ لپاره اهمیت لري او بل یې د امریکایانو لپاره مهمه وه. د افغانستان خاوره به د امریکا او یا د امریکا د متحدینو په ضد نه استعمالیږي او له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو مشخصه موده به اعلانیږي. د شاهین په وینا دواړو خواوې تر اوسه په همدغو دوو مسایلو باندې غږیږي. نوموړي زیاته کړه چې د خارجي عسکرو د وتو د نېټې له اعلانولو وروسته به د اوربند او بین الافغاني تفاهم په باب مذاکرات پیل شي. په دې وروستیو شپو ورځو کې د پکتیکا د ولایت په مرکز خرنه کې د موجوده حکومت د طرفدارانو د قصدي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د خرنې اوسیدونکي عظمت خان زما خبریال ابراهیم رحمت اویل
کوم وساهو کې چې د پیو ژنې سوي دي هغه یعنی د پولیسو ساهو ته ډیر نږدې سوي دي هغه ساهو ته په طالبان یوازې راتللای نه شوای اس تشتریدلای نه سوي وسال ته سړی وزن ټوپک ورنه اخلي او بیرته حرکت کوي خو په ډاډه زړه دي. نو له دې معلومیږي چې دوی نه پاملرنه دا او دغه عامل دا او دې عامل له وجې دغه د پیو ژنې اضافه سوي.
د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې د بلې غټې او قوي زلزلې نه وروسته د تاوان ارزیابي روانه ده. چارواکو ویل چې د شنبې په ورځ په سلګونو ټکانونه د پرنفوسه ایالت د لاس انجلس د ښار په شمال ختیځ د ریج کرست په ښار کې محسوس شوي دي. خلک سخت وارخطا شوي وو خو د مرجوب په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د پنجشنبې په ماښام د 4.6 درجو په قوت وي زورورې زلزلې د کالیفورنیا جنوبي برخې ولړزولې. په سلګونو کورونه وران شوي دي او سړکونه هم خراب شوي او د شرابو د خرڅلاو یو مغازه په بشپړه توګه تباه شوې ده. د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکوي چې په تیرو 6 کلونو کې په کالیفورنیا کې دومره غټه زلزله نه وراغلې. د چاینا الګ په سیمه کې واقع د امریکا د سمندري پوز یوې غټې نظامي اډې تاسیساتو ته هم تاوان اوښتی دی. غیر ضروري پرسونل لیستل شوی او د تاوان د اندازې د لګول کار پیل شوی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي چې د ادلب په ولایت کې په یوه کلي باندې په هوایي بمبارۍ کې د 2 ماشومانو او 3 ښځو په شمول 13 کسان وژل شوي دي. د سعودي پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دافي هوا قواو د یمني حوثیانو 2 ډرونونه چې دغه هیواد پر خوا یې توغولي ویشتلي دي. خو د حوثیانو المسیر تلویزیون رپورټ ورکړی چې ډرونونو د سعودي عربستان په جنوب کې 2 هدفونه تباه کړي دي. د شنبې په ورځ د قزاقستان د پایتخت نور سلطان په شمول په غټو ښارونو کې د نوي ټاکل شوي جمهور رئیس قاسم زومارت په خلاف احتجاجي مظاهره شوي. پولیسو په سلګونو کسان ونیول. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې خفیه پولیسو مظاهرهچیان په زور راکش کړل او د پولیسو په موټر کې وغورځول. د امریکا د بهاماس په ټاپو کې د یو الیکوپتر د لړیدو په پیښه کې 2 کسان چې ټول داخلي سیلانیان وژل شوي دي، زیاتره د بی کورنۍ غړي او یا نږدې دوستانو. د ټونس سره مشوای چې دغه هواد ساحلي ګرد د شنبې پورز د 14 مهاجرینو مړي دوبونه راستلې دي. دغه کسان اروپا ته په قاچاقي دوګه په کښتۍ کې د مدیترانې په بحیره کې د لیبیا په لاره باندې روانو چې کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لویدیز بالقان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې اروپایي اتحاد د امنیت د خوندي ساتلو په باب ژمن دی. د فرانسې جمهور رئیس میکرون هم د لویدیز بالقان د هیوادونو مشرانو په غونډه کې د پولند په ښار چې په پولند کې اوسه برخه اخیستې وه. دا اوس د خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ثواب ردل دا هم د دی خبرونه رپورټونه درنو اوریدونکو تاسې په خبرونه کې مخکې واوریدل چې په داسې حال کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې په اړه د افغانستان حکومت وایي چې دوی تمه لري چې تر راتلونکي سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له شمیره استازو سره وګوري. د خبر لمخې عمران خان دغه لیدنه له افغان حکومت سره تر سلام مشوره وروسته کوي، که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار غواړي نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي او پر سر یې امتیاز واخلي.
په ښکارا دوی نه دی بریالي شوي چې پر طالبانو هغه څه ومني چې دوی غواړي، خو د پردې تر شا طبیعي د طالبانو پاکستان ترمنځ اړیکې شته او ډېر څه به یې ښایي پرې منلي وي. خو په ظاهره موږ داسې څه نه وینو چې طالبانو د پاکستان غوښتنې د سولې په برخه کې منلي وي. حتی یو غونډه په اسلام آباد کې پلان شوې وه، قطر باید پلاوی ورغلی وي، خو طالبانو اسلام آباد خپل ورتګ رد کړل او ورنغله. لته
له طالبانو سره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د لیدنې خبر داسې وخت راځي چې د ځینو حکومتي چارواکو په ګډون نن شاوخوا 15 تنه افغان سیاستوال د ښځو او مدني ټولنو استازي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوه ته روان شول. افغان حکومت او طالبانو دواړو ویلي چې یاد پلاوی له طالبانو سره په شخصي ډول ویني او د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. دغه بین الافغاني غونډه چې د یکشنبه په ورځ د قطر او جرمني په ورته په لیږي د طالبانو ترڅنګ په کې څلور شپې ته تنګډون کوي.
امیدوار یو چې دا فرصت چې برابر شوی دی دا فرصت نه ښه استفاده وشي او دا د بین الافغاني تفاهم او بیت رسمي مذاکرات د پیل لپاره زمينه سازي وکړي.
سیاسي شنونکي وایي دغه پلاوی چې د ولسمشري کاندیدان او د جهادي ډلو مشران پکې نسته کولای سي تر یو حده له طالبانو سره د ولس خبره شریک کړي.
نتیجه به همدغه ای چې هغه کمیونیکیشن به سموسی او د دواړو خواو واقعي خبرې به واوریدل سي او د مذاکرات او د پارا مذاکرات ورته ویل سي. یعنی مذاکرات د پارا مذاکرات ته یو ډول آمادگی به وسی چې څه ډول کولای سو چې افغان دولت او طالبان په مستقیم ډول خپل خبرې پایل کړي.
بلخوانن په کابل کې د رسنیو او مدني ټولنو استادو په یو غټ غونډه کې قطر ته پرتلونکې پلاوی ژغ وکړ چې له طالبانو سره یوازې د خپل ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام شریک کړي.
په دغه کان غوښتنې دوی د توافق رسیدګي او د افغانستان خلک محرومیږي، نو بیا به تشویش دی چې بیا به ثبات سول به ناراضي.
افغان پلاوی داسې مهال دوه تر ملاري چې تر دوه میاشتو د سولې په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیږي.
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت له ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط. بار تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط، البته دا به د کار اخر نه وي.
شغلی عمر وای افغانستان هغه وخت سولې ته رسیږي چې یو مشروع حکومت د افغانانو استازیتوب وکړي او د دې لپاره د تلې د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې حتمی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وحید عمر وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د لومړني تفاهم جمهور رئیس غنی او خلیل زاد په تلیفون کې یو نیم ساعت خبرې وکړې. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپور راغلی.
د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وای افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري. وحید عمر نن د شنبې په ورځ کابل کې د رسنیو استازو ته د افغانستان د جمهوری ریاست د نوي وایان صدیق صدیقي د پیژندلو غونډې ته په وینا کې ویل چې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي.
د افغانستان د حکومت او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ په دې ارتباط ډېر نږدې تفاهم شته. نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت له ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط، او هیله مو ده په راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط، البته دا به د کار اخر نه وي، هغې نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
وی دومره ویل چې افغان حکومت د خپل ټولو نړیوالو همکارانو سره د دغه سي تفاهم ته رسیدو لپاره ګډ کار کوي. خو هغه ویل چې دا چې کله به دا هسې نتیجه ورکړي پالیس سنشي ویلې. د جمهوري ریاست دغه چارواکي ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره مهمه خبره دا ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د مشروع حکومت استازي برخه ولري.
انتخابات شش میزان افغانستان حتمی است.
د دې کار لپاره د تلې د شپږمې نیټې ټاکنې حتمی دي. شفاف او سرتاسري ټاکنو تر سره کیدو لپاره زموږ هڅې د سولې د بهیر سره به موازی پر مخ لاړ شي. دواړه پروسې په یو ډول جدیت سره تعقیبېږي.
د افغان حکومت دغه چارواکي د سرګندونو وړاندې د سپتمبر تر لومړۍ ورځې طالبان سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپو کابل ته د خپل سفر پر مهال هم خبرې کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت هم د جمهوري ریاست د ټاکنو وړاندې طالبان سره د سولې لومړنۍ موافقې ته د رسیدلو پاکله خبرې کړې دي. تیروني طالبان یو وین سویل شاهین د الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او طالبان ترمنځ مسایل تر 90% پورې بشپړ شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې قسم د دوحه په خبرو کې د پرمختګ په اړه ښکېلی غاړي څرګندونې کوي، خو لا هم د امریکا او طالبان ترمنځ په څو مسلو اختلاف شته چې په اړه نورو خبرو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد اسدالله وحیدی وایي د اختلاف یوه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو
کومه مثبت پایله ولري. د پرمختګونو خبره دواړه خوده کوي د لپاره چې خلکو ته هیله ورکړي، مګر اختلافات شته او په اساسي مسایلو کې اختلافات شته. دغه بین افغاني غونډه به کیږي، لدی وروسته به بیا خلیلزاد له طالبانو سره خبري غځوي او بیا به معلوميږي چې دوی په کوم مسایلو توافق کوي او په کوم مسایلو ان کوي. خو وم پړاو ته د هوکړې پړاو ویل شوی ک نهایی هوکړه ونشي، ل شک پرته په اساسي مسایلو کې پرمختګ شوی وي او څه مسایل به پاتې وي چې کای پرتونکو پړاوونکو پر خبري وشي.
په دغه کې د امریکا او طالبان ترمن د خبرو په دوام ټاکل شوی سبب په دغه خار کې دوه ورځې بین الافغاني کانفرنس پیل شي. اسدالله وحیدی وایي د مسکو د کانفرنس ګډونکو لیست په کتنې د دوه کانفرنس ته په ټیټه کچه افغان سیاسیون او د بدلی ټولنو د ادارو استازي وربلل شوی دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس ترامپ لور او مشاوره ایوانکا ترامپ تیر اونۍ له خپل پلار سره آسیا ته د سفر په هیئت کې شامل وه، خو اوس په دې سفر کې د هغې پر برجسته رول اعتراض سوی او ملنډ پر وهل کیږي. ډېر کسان په داسې مهمو غونډو کې د هغې پر صلاحیتونو انتقاد کوي او حکومت تورنوي چې په دغه ډول اقداماتو د هیواد ګټو ته تاوان رسوي. دوی همدارنګه دا اندېښنه هم لري چې جمهور رئیس به په حکومت کې خپل لور ته په راتلونکي کې لویه ونډه ورکړي.
د نړیوال مشرانو سره په قطار کې درېدل او د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامی سیمې ته تګ او په جون میاشت کې آسیا ته د سفر پر مهال د امریکا له جګپوړي ډیپلوماټ سره ګډ را څرګندېدل او نړۍ پام ځان ته اړول. په دې وروستیو کې ایوانکا په هر ځای کې لیدل کېږي.
حتی اقل باید ووایم چې ډیر ګټور سهارو.
جمهور رئیس په 2018 کال کې د خپلوي د پالولو ضد قانون سره په ټکر کې کله چې ایوانکا ترامپ او د هغې خاوند جیراد کوشنر یې د سلاکارانو په توګه وټاکل، په دې تورن شو چې ګواکې حکومت د خپل شخصي تجارت په شان چلوي. دا قانون په 1968 میلادي کال کې هغه وخت منظور شو چې پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي خپل ورور رابرت د لوی څارنوال په توګه معرفي کړ. په 2018 کال کې د عدلی وزارت یو قاضي نظریه وړاندې کړه او وی ویل جمهور رئیس د خپل وی د پالولو ضد قانون څخه په استثناء د سپینې ماڼۍ لپاره د ګمارلو ځانګړی صلاحیت لري.
ایوانکا او جیراد ډیر سخت کار کوي او دوی د دې کار لپاره ډیره قرباني ورکوي.
ایوانکا له خپل کار تنخواه نه اخلي، خو منتقدین وایي دا بیا هم یو ستونزمنه مسله ده.
هغه د قوم پرستی له عمله په روښانه د سزا مستحق ګڼل کېدی شي، خو په اړه یې اندېښنه نه لري. آیا هغه د امریکا د لوړو ګټو نمایندګي کوي او یا هم د خپلې کورنۍ د تجارت، د ترامپ د شرکت او یا هم د خپل ځان؟
ایوانکا ترامپ د میرمنو د نیکمرغۍ او پراختیا د نړیوالی پروژې په شان پروژو ملاتړ کوي.
دا یو فرصت دی چې تاسو د میرمنو وړتیاوې لوړوي. دوی څنګه د خپل کورنیو او ټولنې ملاتړ کوي او د ټول هیواد د نیکمرغۍ سبب ګرځي.
یو شمیر د جمهور رئیس په نسبت د دې ډول مسایلو په اړه د هغې د قدرت هرکلی کوي.
زه داسې احساس کوم که حتی دا د ایوانکا پروژه هم وي خو دا د پام وړ نفوذ لري. بنان زه هیله من یم چې دا به د یو پایدار شي په طرف کارونه سوق کړي.
د هغې د کورني فعالیت زیاتېدل چې د دندو رامنځته کول او د انسان له قاچاق سره مبارزه هم پکې شامل دي داسې شکونه رامنځته کوي چې بل ګام به څه وي.
خلک داسې فکر کوي چې آیا دا د دې نښې دي چې ایوانکا به د راتلونکي سیاسي رهبره وي کوم چې ټرمپ غواړي دا د کار ته چمتو کړي. تاسو په روښانه دا ډول نښې لیدلی شئ.
یو شمېر کارپوهان وایي امریکایان ممکن په حکومت کې کورنۍ وشي منلی خو که یې وړتیا ولري. کله چې له جمهور رئیس خپل لور ته د پاملرنې په اړه وپوښتل شول هغه وویل
نه زه د دفتر لپاره د هغې ملاتړ نه کوم.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره د هغو پراخو ویجاړیو په ترمیمولو لګیا دي چې د بنګلادیش د کاکس په بازار کې د لومړی باراني موسمونو څخه پاتې دي. د اټکل له مخې 1 میلیون روهنګي مهاجر د کاکس په بازار کې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. لیزا شلاین له جنیو څخه راپورټ لرلې.
د ملګرو ملتونو ادارې راپورټ ورکوي په دې هفته کې د کاکس په بازار کې چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده سختو بارانونو دوام درلوده. د مهاجرو تقریبا 215 سرپناوې تبا کړي دي او 10 تنې ټپیان کړي دي. د لومړی راپورټونه داسې نښې نښانې څرګندې شوې دي چې د دغو بارانونو په علت لږ تر لږه 26 ځلې ځمکې ښویدلې وې او په زرګونو کسان یې د خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ناطق چارلی اکسلی خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې څلور نورې میاشتې به مونسون روان وي. شرایط به له دې شوي رضاکار مهاجر د هغو کورنیو سره مرسته کوي چې ډېرې اړې وي. اکسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In some cases, this involved rescuing refugees from shelters destroyed by landslides. We have temporarily relocated 2,137 people, either because their shelters suffered substantial damage or as a precautionary measure.
دغه داخل کسان ځینې وخت د هغو سرپناه ځایونو مهاجر ژغوري چې د ځمکې ښویدلو تباه کړي دي. موږ په موقت ډول د 2130 مهاجرو ځایونه بدل کړي دي چې د دوی د سرپناه ځایونه په بشپړ ډول لنګ شوي دي یا د احتیاطي اقداماتو له کبله. بنګلادیش چارواکو او د مرستو د رسولو ادارو پوره تیاری نیولې دی چې مونسون د موسم د ناوړه تاثیراتو مخه ونیسي. په دوی کې د غونډیو په سر د ودانیو ساتل، د زیمیستل، د سرکونو او پلونو جوړول شامل دي. یاکسلی وایي د اضطراری حالات د ټیمونو شبکه هم چمتو کړل شوې ده چې هغه بې وزله کسان په ګوته کړي چې ډېر اړ وي. په عاجله توګه مواد ویشل شوي دي چې په بیا جوړونه، ترمیم او د ویجاړ شوي سرپناه په قوي کولو کې مرسته وکړي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP راپورټ ورکړی دی چې د ځمکې ښویدلو د خوړو هغه خیری تباه کړي دي چې د زرګونو روهنګیا مهاجرو لپاره وي. WFP وایي د کمپونو د شاوخوا په خطرناکو سیمو کې مخکې له مخکې نه د خوړو راشن ذخیره کړه شوې ده چې څه باندې 168,000 تنه ورباندې مالک. دوی وایي د نغدو پیسو د جدي کمښت سره مخامخ دي او څرګندوي چې د 960 میلیونو ډالرو د غوښتنې نه یوازې له درو نه یوه برخه یې لاسته راوړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو اندیښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې په مرکز شرنه کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دې جدي ګام واخیستل سي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمي راپورټ را لېږلی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ورستیو کې د غوالیت په مرکز او ولسوالیو کې د هدفي وژنو او نښتو یو شمیر پیښې شوي چې د دوی په وینا د وضعیت اندېښمن کړي دي. د خرانی اوسیدونکو عظمت خان کټاوزای وای چې په تیرو څو ورځو کې د ناپیژان د وسله والو له لوري یو شمیر حکومت پلو کسان په نښه وژل شوي دي. هغه یې لامل د امنیتي ځواکونو نه پاملرنه بولي.
کوم ساحو کې چې د پی وژنې سوي دي هغه یعنی د پولیسو ساحو ته ډېرې نږدې سوي دي. هغه ساحو ته پخوا طالبان یوازې راتللی نه شوای تشتېرېدلی نه شوی، اوس هلته سړی وزنې توپک ورنه اخلي او بېرته حرکت کوي، ښه په ډاډه زړه ځي. نو له دې معلومېږي چې دوی نه پاملرنه ده او دغه یې لامل ده او د دې لامل له وجې دغه د پی وژنې اضافه سوي دي.
که څه هم کار ارقام نشته، خو د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د پکتیکا په مرکز خرنه کې شاوخوا 15 حکومت پلوه کسان د ناپیژاندو وسلوالو له لورې هدف ګرځېدلی. د خرنې دوه تنه اوسیدونکي نیک محمد او محمد شفیق د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا وضعیت د حکومتي مامورینو او نور حکومت پلوه کسانو ترمنځ د یو ډول ویرې خپرېدو لامل شوی.
بیخي خلک اوس بیخي زیات تشویش ده، خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. په کلیو په ښارو ښار کې خلک بیخي زیات اندېښمن
دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت هم ده چې د خلکو اکه عام وګړي دي او که دولت موظفین دي د دوی امنیت تضمین دي تضمین کې دوی دا مسؤلیت دوی ته ورسپارل شوی ده چې دغه کار وکړي.
په عین حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده د هدفي وژنو او د نامنۍ د نورو پیښو تر ټولو ستر لاملونه په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي او نه غیړي په ګوته کوي.
په داسې شکل چې سي نو خلکو ته نور هم ستونزه پیدا کوي، دا ډیره بده ده. او د ولایتي شورا نه په نمایندګۍ هم د امنیتي ځواکونه د دولتي چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې باید سر تر زره د دې مخه ونیول سي او باید ولس ساتنه وکړي.
په همدې حال کې د پکتیکا د امنیه قومندنۍ ویاند شاه محمد آرین بیا آشنا راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل منځ کې بشپړه همغږي لري او د هدفي وژنو مخه یې تر یوه بریده نیولې هم ده.
د افغانستان په سطح باندې په پکتیکا کې هم یو څه نامنی موجوده ده، باید ومنو چې مقصد هلته هدفي وژنې شوي دي، بالکل شوي دي. ولې په ټوله کې د پکتیکا ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ پولیس شپه ورځ د ولس په خدمت کې یو، دا امن به بهتره کیږي، امن به نورم پراخه کیږي، امنیتي صحابه پراخه کیږي.
که څه هم د پکتیکا یو شمیر ولسوالۍ یو مرکز خرانې څخه کله ناکله د نامنۍ د وړو پیښو خبرونه ورکول کیږي، خو په ټوله کې په دې وروستیو کې د پکتیکا امنیتي وضعیت نسبی ښه بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په جنوبی حوزه کې د پولیسو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو د وایرس موجودیت د ډیرو ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې هکله زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ را لېږلی.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په مرکزی برخه د خواجه سیمه کاروان کوڅه کې د پولیو د ویروس شتون په طبي معایناتو کې بیا لیدل شوی. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ماشومانو شمیر زرګونو ته رسیږي او په چاپیریال کې د ګزارن د ویروس موجودیت د هغوی د روغتیا لپاره لوی ګواښ دی.
بدبختانه سیموم د کاروان په کوڅه کې بیا هم د محیط نمونه هغه مثبت شوه او تر اوسه پورې خو موږ هغه د کمپاین لپاره خو آمادګیانې بیا هم شته، ولې بیا هم معلوم نه دی زموږ په کمپاین څه وخت ترسره کړو. اندېښنې د دې څخه موجودې دي ځکه د دې سره پال دغه لري ټول خلک ربط آمد او دا یې ویل د ساحې سره کوم ساحه چې د نمونه مثبت شوې ده نو هلته د کوچنیانو ربط آمد او دا هم ډېر، نو په خاطر باندې څه مشکلات بیا هم په هغه ساحه کې موجود وي.
د کندهار په شمول په دې حوزه کې له 50 کالو څخه د ټیټ عمر درلودونکو کوچنیانو ټول شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي. د ګزرن په یادو پیښو کې 2 پیښې په کندهار، 3 په هلمند او 4 هم په روزګان ولایت کې ثبت شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM خبرداري ورکړی دی. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ایتوري په ایالت کې چې ایبولا ځپلې دي، د نوې فرقه ای جنگ لپاره له دوه څخه به ګڼ شمیر کسان بې ځای سي او دا بیا روغتیا د جدي خطر سره مخامخ کوي. خبر یال لیزشلین په دې اړه کې لژنیو څخه رپورت را لېږلې.
د لندو د قانانو او هما غوبانو ترمنځ په نوې جنگ کې چې د توري په ولایت کې ونخت په روانه میاشت کې لږ تر لږه 1 تنه پکې وژل شلو. د ملګرو ملتونو ادارو راپورټ ورکړی دی چې د دغه تاوتریخوالي په علت په سلګونو زره کسان بې کوره شوي دي او څه باندې 2500 تنه مهاجر مجبور شلو چې د خپل ژوند ژغورلو له کبله ګاونډي یوګانډا ته واوړي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی د هغه کسان د جګړې د مقدمې جبهې نه تښتېدلي دي په بې حده خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې د ناروغیو د خپرېدو لپاره شرایط یې برابرول او د ایبولا د خپرېدو ویره یې ډېره کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي ارقام د 1,606 مړو په شمول 2,302 پیښې ښیي. دغه پیښې او مړینه په جنګ ځپلې شمالي کیو ولایت کې دي. تقریبا 10% یې په ایتوري کې دي. د فرقایي نښتو په نتیجه کې د اټکل له مخې 400,000 کسان بې ځای شوي دي. د آی او ایم نتاق جویل ملمن وای د ادارې د توری د جوګو په سیمه کې د بیزه شوو کسانو 12 مرکزونه اداره کوي. د وای په زرګونو کسانو ونشو کولای چې د یو لنډ وخت لپاره د ګڼې ګڼې په دغه کمپنۍ کې اوسیږي. دوی په همزمان مرکزونو کې اوسیږي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
poor hygiene conditions and displacement sites severely increase the risk that Ebola as well as cholera, measles and acute respiratory diseases will spread. Many of these people are seeking assistance in Ebola affected Bunia, where the displacement site officially called General Hospital site has received more than 5000 new internally displaced persons.
The bezashu kasanu po markazunu ki de hebzul sahi sharait kamzori di che pa natija ki pujidi to ga de bola aw hamda gharaz cholera shari po tanufusina rogi ba khparishi de dagu kasanu na diri ebola azapli bunya ki amriste gwadi de bezashu kasanu daga markaz ta che rasmi to ga umumi rukhtun wotawel ki ge د نن په هیواد کې څه باندې 15,000 نوي بیکوره شوي کسان ورغلي دي. د دغه مرکز د اوسیدونکو شمیر اوس 10,000 تنو ته رسیدلی دی، یا د دې ظرفیت 2 برابره دی. ملمن وایي په پلانو کار روان دی چې د ډیرو بې ځای شوو کسانو ځایونه بدل کړی شي او داسې نوي ځایونو ته انتقال کړی شي چې اصلاح پکې راغلې ده او د بونیا د کاتولیکانو پورې اړه لري. د وای آی او ام خپل د بولا څارنه او د ناروغي او د مخنیوي فعالیتونه بین للی سرحدونو ته په نوتلو کې د توري په سرحد کې فعالیت زیاتوي. په دغه اقداماتو کې د لاس پرمینځل، د پاکۍ پیاوړي کول او د بولا د احتمالي میکروب لپاره د مسافرانو تلاشي کول شامل دي. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت نه د جون د میاشتې په 11 نیټه د ایبولا ناروغي یوګانډا ته خبره شوې وه. 15 ماشوم او د دنیا له دغه ویروس نه مړه شوي وو. ملمن وایي آی او ایم په دې کار کوي چې نوو سیمو ته د دغه ناروغۍ خپرېدل کم کړي او دا د سرحدونو سره خپل د تیاري په پراخېدو سره دا کار کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.